رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. نن شنبه ده د دیارلس و اوونی وی کال د جدید میاشتې اتمه ده، چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 9 کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لا تر اوسه پورې پینټاګن ته له افغانستان نه د عسکرو د ویستلو امر نه دی کړی. جمهور رئیس اشرف غنی په جده کې د افغانستان په باب راتلونکي غونډې په اړه د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په تلیفون خبرې کړې دي، او د سوریې د بحران په باب د روسیې او ترکیې د بهرنۍ چارو دفاع د وزیرانو په مسکو کې څلور ساعته غونډه کړې.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي سوله غواړي، خو که څوک جګړه کوي د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړې توان لري.
اما سوله بل هغه سره کوو چې سوله ته قلبن اماده وي.
د سولې عالي شورا وایي تیر کال د سولې لپاره بیا ساري هڅې وي.
په 2013 کال کې د سولې په اړوند کوم کارونه چې وسو په تیر کالو کې تاسو مطبوعات یې کتلی شئ ساری نه لري.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او زه شافیه سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لا تر اوسه پینټاګن ته له افغانستان نه د عسکرو د ویستلو په اړه امر نه دی ورکړی. د بلومبرګ خبري اژانس په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې د امریکا د ملي امنیت د شورا د ویان ګاریک مارکس پرون د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې جمهور رئیس ترامپ تر اوسه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی صادر کړی. تېره اونۍ د رویټرز خبري اژانس او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي مقام له قوله رپورټ ورکړی و چې ترامپ له افغانستان نه د 2000 امریکایي عسکرو په را ایستلو غور کوي، خو ټرمپ سمدستي له ډیرو سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د امریکا د دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 14,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې نظامي ماموریت سرته رسوي، چې یوه عمده برخه د افغانستان د ځواکونو روزل دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په 12 کلن جنگ کې څه د پاسه 2300 امریکایي عسکر وژل شوي دي.
د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې ناپیژندل سو وسلوالو د ارګون په ولسوالۍ کې د نسوان زرابي په نوم د نجونو او هلکانو یوه ګډه ښوونځي ته اور اچولی دي او په بشپړه ډول یې سوځولی دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم واجد نن د شنبې په ورځ امریکا ژغته وویل چې تېر شپه 2 بجې دغه ښوونځي ته د ارګون ولسوالۍ د مانده په سیمه کې 4 وسلوالو چې په موټر سایکلونو سپاره وه اور اچولی دي، او د ښوونځي ټول لوازم میزونه، چوکۍ، کتابونه، قرآن شریفونه، قرطاسیا، د حاضري کتابونه، دروازې او کړکۍ په بشپړ ډول سوځولې دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه هم طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. د نسوان زرابي په ښوونځي کې نه سوځد کوونکې زده کړې کوي، خو کولی سي چې څلور سوه نجونې وي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سعودي عربستان د پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره په خپلو تلیفوني خبرو کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان د چارواکو د رول ملاتړ او ملاتړ ستاینه کړې. د جمهوري ریاست ماڼۍ نن د شنبې په ورځ د مرغومي پاتمه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې اشرف غنی د سعودي له پاچا سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې په سعودي عربستان کې د راتلونکي کانفرانس رول مهم بللی، او ویلي دي چې دا کانفرانس به په راتلونکي وخت کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په لور یو ښه ګام ثابت شي. ټاکل شوی چې په جنوري کې په سعودي عربستان کې دغه کانفرانس وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په غونډه کې به د سعودي عربستان، متحده ایالاتو، طالبانو، متحده عربي اماراتو او پاکستان د استازو تر څنګ د افغانستان د حکومت یو هیئت هم ګډون کوي.
د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله محب وایي چې حکومت به د امنیتي ادارو د کارکونکو په سرشندونو باندې له چا سره معامله ونه کړي او د جنگ د تنظیمولو له لارې به وسلوال مخالفین اړ کړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي. محب زیاته کړه څرنګه چې موږ د ښه او بد تارګر ترمنځ تفکیک نه کوو نور به د ښه او بد دښمن ترمنځ هم تفکیک ونه کړو.
سوله لومړیتوب دی، افغان وژنه به درو، اما سوله به له هغوی سره کوو چې سولې ته قلبن اماده وي. څوک چې جنګ غواړي افغانان وژني، د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ورانوي یا نظام ته ګواښ پیښوي، په ټول طاقت به یې مخه نیسو. د نظام او د ملت د دښمنانو په وړاندې د قوې استعمال زموږ مشروع حق دی او باید په قاطعیت او مسؤلیت سره استعمال کړو.
د حمدالله په وینا په امنیتي او استخباراتي برخو کې تجربه، قاطع دریز او له دښمن شناخت د دې لامل سوه چې اسدالله خالد د دفاع وزیر په توګه وټاکل سي.
تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د بحران او کړکېچ د حل نړیوالې موسسې د افغانستان په باب په خپلې وروستۍ ارزیابۍ کې خبرداری ورکړی چې په بیړه به له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو له امله په دغه جنګ ځپلي هیواد کې یو ځلې بیا د کورنۍ جګړې د پیل کېدو لپاره امکانات رامنځته شي. دا موسسه چې دفتر یې په واشنگټن کې دی، د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وایي چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل داسې یوه موضوع ده چې نه په افغانستان کې او نه هم په سیمه کې پوره ملاتړ لري. په رپورټ کې راغلی دي چې ګاونډیان او د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکیل هیوادونه په ځانګړې توګه ایران، پاکستان، روسیا او چین غواړي چې امریکا له افغانستان نه په بشپړه توګه وځي، خو هیڅ یو هیواد یې په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو طرفداري نه کوي.
د بحران او کړکېچ د حل نړیوالې موسسې د افغانستان په باب په خپلې یوې وروستۍ ارزیابۍ کې خبرداری ورکړی چې په بیړه باندې له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د وتلو له امله په دغه جنګ ځپلي هیواد کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې د پیل کېدو سبب سي. د مصر امنیتي چارواکو ویلي دي چې د سینا په ټاپو وزمې کې د اسلامي دولت یا داعش طرفدار 40 تنه وسلوال جنګیالي د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري او دا هم د دې خبرونه د نور ریپورتونه. په داسې حال کې چې تقریبا 2000 امریکایي عسکر د سوریې د شمالي سرحدي خارګوټي منبج نه د وتلو لپاره آماده کېږي سي، د روسیې او ترکیې د بهرنۍ چارو او د دفاعي چارو وزیرانو د شنبه په ورځ په مسکو کې 4 ساعته غونډه وکړه او د سوریې د شمالي ښار ادلب په اړه په تفصیل مذاکرات وکړل. دغه وروستی ښار دی چې د سوریې د رژیم د مخالفو ځواکونو په کنټرول کې دی. ترکیه غواخ کړو چې د منبج نه به د سوریې د کوردانو په مشرۍ د وای پی جی په نوم ائتلاف چې متحده ایالاتې ملاتړ کوي د شړلو لپاره نظامی عملیات پیل کړي. کوردان د سوریې د ټولې خاورې په درېمه برخه باندې اوس کنټرول لري او دا ټول تقریبا هغه سیمې وي چې تیر کال یې له داعش اسلامي دولت نه په جنګ کې ونیولې. او د استرالیا حکومت د نیل پراکاش په نوم د یو اسلامي جنګیالي تابعیت فسخه کړی دی. هغه په ترکیه کې نیول شوی او د چارواکو په وینا په سوریه کې د داعش سره په جنګ کې ملګرتیا کړې وه. دا 12 کس دی چې د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت یې د داعش سره په سوریه او عراق کې د ملګرتیا په تور تابعیت ختموي. استرالیا د ترکیې نه غوښتنه کړې چې پارکاش ورته حواله کړي، خو د ترکیې چارواکو ویلي دي چې دی به په ترکیه کې محاکمه شي. هغه تیر کال د سوریه او ترکیې د سرحد سره څیرمه نیول شوی او په محبس کې د خپل قید انتظار باسي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
2013 کال په افغانستان کې د جنگ او سولې کال و. په دې باره کې به مفصل رپورټ وروسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د ملي امنیت سلاکار او د دفاع وزارت سرپرست وایي سوله غواړي، خو د سولې په مهال به د افغان ځواکونو په سرشندونو معامله ونه کړي. دغو چارواکو نن د دفاع وزارت د نوي سرپرست وزیر د معرفي کولو په غونډې ته په وینا کې په پوځي پالیسي کې د بدلون په اړه هم خبرې وکړې. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د شنبه په ورځ د دفاع وزارت مامورینو ته د دغه وزارت د نوي سرپرست اسدالله خالد د پیژنګلۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت به د امنیتي ادارو د کارکوونکو په سرخوندنو باندې معامله ونه کړي او د جګړې په مدیریت سره به وسلوال مخالفان د سولې بهیر سره یوځای کېدو ته اړ کړي. ښاغلي محب وویل چې د افغان حکومت له نظره هر څوک چې د نظام د تخریب هڅه کوي د دښمن په سترګه ورته ګوري او پر وړاندې به یې جدي اقدام وکړي. حمدالله محب وویل چې د خو بد ترهګر ترمنځ توپیر نه کوي، دغه سی به د خو بد دښمن ترمنځ توپیر هم ونه کړي.
سوله لومړیتوب دی، افغان وژنه به درو، اما سوله به له هغوی سره کوو چې سولې ته قلبن اماده وي. څوک چې جنګ غواړي افغانان وژني، د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ورانوي یا نظام ته ګواښ پیښوي، په ټول طاقت به یې مخه نیسو. د نظام او د ملت د دښمنانو په وړاندې د قوې استعمال زموږ مشروع حق دی او باید په قاطعیت او مسؤلیت سره استعمال کړو.
حمدالله محب د دفاع وزارت د نوي سرپرست وزیر اسدالله خالد د شخصیت په اړه خبرې وکړې، وویل چې په اوس وخت کې د دفاع د وزیر په توګه د هغه ټاکلو ته ډېره اړتیا وه. د دفاع وزارت سرپرست په خپله وینا کې په دغه وزارت کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. ویل چې د ملي وحدت د پیاوړي کېدو لپاره به کار وکړي، خو هغه زیاته کړه چې د قومي ترکیب په نوم به د دغه وزارت څوکۍ په ناقابلو افسرانو ډکې نه کړي.
موږ د لوی افغانستان نقشې ته ګورو، په هغه کې د نن اقوام د دې وطن ګلان دي او دا ټول باید په دفاع د دې مملکت کې خطرو ته سینه سپر کړي، له امتیازاتو نه ګټه واخلي. خو دا په دې معنی نه ده چې دلته به مفسد پښتون، غافل هزاره، لا بیکاره تاجک، لا ازبک په دې نامه چې دا سامیه ده دای به همدلته وي.
اسدالله خالد د دفاع وزارت په تشکیلاتو د بیا کتل ژمنه وکړه، ویل چې هڅه به یې دا وي چې دغه وزارت ځواکونه د رکود له حالت وباسي او د دښمن پر وړاندې تاروزي حالت ته یوسي. هغه د افغان امنیتي ځواکونو پر پوځي وسایطو یو شمېر لیکلو شعارونو ته هم اشاره وکړه، ویل چې دا شعارونه باید بدل شي.
یو له شعارونه زیات چې په سترګو کېږي لیکلي وي چې سر ورکوو سنګر نه ورکوو. دا شعار دیر پخوانی ده، دی افغانستان دی پخوانی اتل جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله په وخت کې دا شعار دیر ښه شعار ده، ولی وخت دی دیر اغلی سی دی شعار ته په احترام سره یو څه تغییر ورکو. بعد لدی به سر وو او سنگر به نیسو، لدی آلت براوزو سی موږ په دفاع کې ورځنی راپورونه سی زوینم انداخت دشمن دفاع تیر کدن قطار از فلان شهرها. نور باید په دې باندې فکر وکړو چې د دښمن ځالګیو ته ورسو، د دفاع له حالته راووزو، د دښمن پټنځایونو ته ورسو او ابتکار د عمل په خپل لاس کې ونیسو.
د دفاع وزارت سرپرست وویل چې بهرني ځواکونه د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې چارې پر مخ وړي او د افغان ځواکونو تر څنګ به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. خو هغه په ټینګار د افغان پوځ له لوړپوړو چارواکو وغوښتل چې پر خپلو امکاناتو ډېره اتکا وکړي. د دفاع وزارت سرپرست د افغان پوځ له منصوبینو وغوښتل چې پر خپل دښمن هیڅ رحم ونه کړي، خو له هغوی دا هم وغوښتل چې له بندیانو سره اسلامي او انساني چلند څخه کار واخلي او هم د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات. د دفاع وزارت مامورینو ته د دغه وزارت د نوي سرپرست د پیژنګلۍ په غونډه کې د افغان حکومت د امنیتي ادارو د پخوانی او اوسنیو چارواکو سربیره په کابل کې د کاتب ملاتړ کمانډان جنرال سکار میلر او د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه. اسدالله خالد چې د پخوانی جمهوري حامد کرزي په حکومت کې د افغانستان د ملي امنیت د رئیس په توګه کار کاوه، د یو ځانمرګي بریدیر لخوا چې ځان یې طالبان او سولې مرکشي په توګه معرفي کړی و، په یو برید کې ټپي کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په یو لوړې دولتي څوکۍ ګمارل شوی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې 2013 کال په افغانستان کې د جنګ او سولې کال و. مبصرین وایي که په تیرو 12 میاشتو کې جګړو شدت موندلی و، د سولې خبرې هم تر بل هر وخت تیز سوي وې. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
2013 کال د سولې د هلو ځلو په پار د تیرو 12 کلونو په پرتله بې ساری بلل کیږي. په دې کال کې په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ اور بند شو. حکومت د بې شرط او قید خبرو وړاندیز د نړیوال ټولنې پښتون کې طالبانو ته وکړ. د سولې لپاره په سلګونو کیلومتره پلی مزل شو. د جګړې د نامشروعیت لپاره دینی عالمان په کابل او کعبه کې دنی فتوی ورکړي. د سولې د عالی شورا د دارالانشأ خوانی رئیس اکرم خپلواک چې د دې کال په اوږدو کې د سولې په هڅو کې دخیلو وایي د سولې لپاره په سلګونو ناستې د دې کال په اوږدو کې شوې دي.
په 2013 کال کې د سولې په اړوند کوم کارونه چې اوس په تیر اتلسو کالو کې تاسو مطبوعات یې کتلی شئ ساری نه لري. په نورو دنیا کې به ډېر کم وښیي چې درگیری خواوی دی په جنگ کې وی او هیڅ ډول رسمي مذاکرات نه لري مګر په اوربند موافقه وکي. ډیر زیات کارونه وشول چې بالاخره نن د طالبانو تحریک په لومړي ځل باندې په دومره وضاحت او صراحت سره د سولې د برنامو پر مخ وړي. دا چې حکومت سره مستقیم نه دي مګر د ملت سره، د سیاسيونو سره، د نړیوالو ټولنې سره، د امریکا د متحده ایالاتو سره. یعنی دا یو لوی پیشرفت ده. دا پیشرفت په 2014 کې هم په دغه اندازه نه و.
د فبروري په 28مه ولسمشر غنی د کابل پروسی په دوهم کانفرنس کې طالبان ته د سولې د مذاکراتو په خاطر بې ساري امتیازات ومنل. ویل چې طالبان د سیاسي ګوند ولري، په پاسپورټونو تګ راتګ کوي شي او کابل د مذاکرات لپاره غوره ځای دی. په 2013 کال کې تر ټولو لوی خبر اوربند و. د جون په میاشت کې د اختر په مناسبت ولسمشر غنی لومړی یو اړخیز اوربند اعلان کړ. له دغه ایران وروسته د اختر د درې ورځو لپاره طالبانو هم اوربند وکړ. ډلې ډلې طالبان ښارونو ته راغلل، له امنیتي ځواکونو او خلکو سره یې انځورونه وویستل. لوی اختر کې بیا اوربند ونه شو. د نومبر په 9مه د مسکو کانفرنس وشو. په دې کانفرنس کې په لومړي ځل طالبانو علني شتون وښود. په همدې کال کې د سپتمبر په 5مه امریکا زلمی خلیلزاد د افغانستان د پخلاین لپاره ځانګړی استازی وټاکه. خلیلزاد د اکتوبر په 12مه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وکتل. په همدې ډسمبر کې د ابوظبي د سولې ناسته هم وشوه. حکومت هم په وروستیو کې د سولې لپاره مشورتي بورډ جوړ کړ. تر څنګ یې مذاکره کوونکی ټیم هم جوړ کړی دی.
آغاز یا پیل د سولې د پروسې په 2013 کال کې وشو. بل 2019 کال به د ډیرو لوی لاسراوونو شاهد کال وي. 2013 کال د تاریخ یو څپه ده او موږ باید په شمار وکړو.
په همدې کال کې د رواني جګړې د غیر دینی خودلو لپاره د دینی عالمانو غونډې هم ترسره شوې. د جون په 4مه په کابل کې 2000 دینی عالمان راغونډ شول او د وی فتوا له لارې د افغانستان جګړه ناروا او ځانمرګي حرام وبلل. د جولای په 10مه او 11مه بیا د لومړي ځل لپاره په جده او مکه مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس تر چتر لاندې د 22 هیوادونو دینی عالمان راغونډ شول. د سولې غږ وکړ او ځانمرګي بریدونه حرام وبلل. سکل د سولې په تړاو حرکتونه هم زیاتو. د مې په میاشت کې د هلمند د سولې حرکت له لښکرګاه تر کابل او بیا تر مزار شریف په لې مزال وکړ. خو 2013 کال خونړی هم د زیاتو جګړو شاهد. یوازې پولیس دا کوي چې دیش په سلو کې سکل د تیر کال په پرتله د دوی په عملیاتونو کې زیاتوالی راغلی. فراه، کندوز او غزنی ښارونه سقوط ته نږدې وو.
اینه در کل سال خوبی نبود.
په ټوله کې د افغانستان خلکو او امنیتي ځواکونو ته یو ښه کال نه وو. افغانان سولې ته د رسیدو او د جګړې د پای په تمه له 2013 کال سره خدای پامانی اخلي او 2019 کال ته ننوځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست والی ویلی چې په دغه ولایت کې په تیرو څو میاشتو کې د سیمایزو خلکو له غصب څخه 6000 جریبه دولتي ځمکه بیرته اخیستې. والی وایي چې تر اوسه په خوست کې 115000 جریبه دولتي ځمکه تثبیت شوې چې یوه برخه یې د خلکو له لوري غصب شوې ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د خوست والی حکم خان حبیبي وایي چې په 13 میاشتو کې په دغه ولایت کې 115000 جریبه دولتي ځمکه ثبت شوې. هغه وایي چې 120000 جریبه سپینې ساحې او پر 15000 جریبه ځمکه دولتي تاسیسات ولاړ دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دولتي ځمکو د غصب مسأله د حکومت لپاره له جدي ننګونو بلل کیږي، والی حبیبي و خبری کانفرنس ته وویل چې د دولتي ځمکو ثبتول به له غصب نه پوره ګرځولو کې مرسته وکړي.
دغه پروسه په خپل ذات کې یو ډیره مهمه مسأله ده او دا اصلا یو اساسي سند ده. ټول هغه ځمکې چې په دغه پروسه کې ثبت او قیدیت ولري، دغه به پراتلونکي کې یو مهم سند په توګه وي او حتی امکان لري چې ټول شرعي قوالی د همدغه سند له مخې نه پراتلونکي کې اجرا شي.
والی حکم خان حبیبي همدارنګه وویل چې د یو شمیر خارګوټو د 2000 جریبه غصب شوی ځمکې تر څنګ یې د عدالی ریاست په همکارۍ 3000 جریبه نور دولتي ځمکه هم له غصب راګرځولې ده.
2000 جریبه نور هغه زمګی چې کلونه کلونه د غصب لاندې وي چې هغه کې د معلومینو شار ګوټیو صنعتي پارکو د ماجرینو شارکو او ځینې نورې وړې واړه قطعات چې د غصب نه لاندې وو هغه زمکه موږ توانېدلی چې د ولایتي ادارې د زیرکت اداراتو خصوصا د امنیتي اداراتو په هلو ځلو سره هغه له غصب نه خلاصه او بالاخره د اړونده ارګانونو په اختیار کې ورکو.
د دولتي ځمکو غصب چې افغانستان شموله مسأله بلل کېږي نه یوازې د پراخې حکومتوالۍ په برخه کې جدي ننګونه بلل کېږي، بلکې په ډېرو مواردو کې د پرمختیایي پروژو د تطبیق مخه هم نیولې ده. د خوست ښاروالۍ د مشورتي شورا مرستیال حاجي رحیم شاه د داسې عامه پوهاوي غوښتنه لري چې پر بنسټ یې خلک په خپله د دولتي ځمکو له غصب نه لاس واخلي او د پرمختیایي پروژو لپاره یې حکومت ته حواله کړي.
دا د ځمکو غصبولو نوکس یا تاوان یغې ولس دپوره یا اشخاصو دپوره یا خلکو دپوره هغه تاوانونه یو یو په ګوته شي او دوی دپوره دا په دې ربسه عامه پوهاوی وشي، په یوازې دې چې پولیس یې مخه ونیسي خپله ولس یې په مقابل کې ودرېږي چې ځمکې غصب دا نقص نه تنها دا چې نظام دپوره ده بلکې ولس دپوره هم ده.
تېره اونۍ جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې د ځمکو غصب د افغانستان په فرهنګ کې ځای نه لري. دا زیاته کړي غاصبین چې هر څوک او په هر موقف کې وي محاکمه بشي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کابل په شمول د درو پاته ولایتونو د رایو نتیجې به همدا اونۍ اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې تر اوسه د اعلان سوو ولایتونو د لومړنیو نتیجو په تړاو دوی ته له 2000 څخه زیات شکایتونه رسیدلي دي. نور تفصیل د ازادي رادیو د همکاري فیروزه عزیزي په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دا اونۍ به د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول لومړني نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اونۍ په سر کې به د پکتیا او بغلان او د اونۍ په پای کې به د کابل او د غشان د هندوانو سکانو او کوچیانو د حوزو لومړني نتایج اعلان شي.
موږ هڅه کوو چې د روانې اونۍ تر پیله پورې د پکتیا او بغلان نتایج اعلان کړو او د اونۍ تر پای پورې د کابل ولایت او دغه شان د کوچیانو او هندوانو او سکانو د رایو لومړني نتایج هم اعلان کړو.
ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په تیره کې هم په وار وار په دې اړه ژمنې شوې خو دا لړۍ نه ده ورستۍ شوې. دا په داسې حال کې ده چې خلک، مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکو بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې د لومړنیو نتایجو په ځنډ سره اعلان کې په بې کفایتۍ او مدیریتي کمزورۍ تورنوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو پایلې په یاد بهیر کې د ځینو ستونزو او دغه شان د ښه شفافیت په هدف ځنډیدلې دي. مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دیشو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې د میزان په 28 او 29 نیټه ترسره شول د عقرب د میاشتې په 19 نیټه اعلان شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه دوی ته د اعلان شویو ولایتونو د رایو د پایلو په اړه له 2000 زیات شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیسیون کمیشنر نصیر فیاض په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شکایتونو لوی برخې ته رسیدنه شوې.
د لومړنی لیست په تړاو 2100 شکایتونه ثبت شوې دي. لوی برخې ته زموږ د ولایتي ادارو لخوا رسیدنه شوې ده او استنافي پړاوې د همدې اونۍ په منځ کې پیلېږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم ویلي خو دا پریکړه یې وروستۍ نه ده ګڼلې او ویل کېږي چې نوموړي کمیسیون په دې اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، څارونکو بنسټونو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې پیل کړې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، 2013 کال په امریکا کې د سیاستونو د بدلون کال و. دیموکراتانو د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د استازو په مجلس کې اکثریت چوکۍ وګټلې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت لپاره یو اندېښنه ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
مننه. سبا به په امریکا کې یو نوې ورځ وي. د دیموکراتانو رهبر نانسی پلوسی په منځمهالو ټاکنو کې د خپل ګوند بریا چې یو ځل بیا یې د استازو په مجلس کې اکثریت وګټل نمانځي. دیموکراتانو د ولسمشر ټرمپ د پالیسیو پر ضد خپل کمپاینونه تنظیم کړل او میرمنې وهڅولې چې په ټاکنو کې پراخه برخه واخلي.
We have affirmed that
موږ منو چې دا به زموږ په تاریخ کې تر ټولو تیار وخت وي، خو موږ به دوام ته اجازه ورنه کړو. موږ په ډار نه، پر خپلو هیلو تعریف کېدای شو.
ولسمشر ټرمپ اوس په اسانۍ نشي کولای د استازو په مجلس کې د قوانینو تصویب ته لاره هواره کړي، او له بلې خوا دیموکراتانو په مجلس کې پر ګڼو قضیو تحقیقات پیل کړي دي، خو ولسمشر ټرمپ یې پروا نه لري.
دوی هیڅ نه لري، پوهیږي ولې؟ ځکه چې څه نشته. دوی لوبه کولی شي، خو موږ یې لاخ کولی شو.
ولسمشر ټرمپ او د دیموکرات ګوند مشرانو د مکسیکو امریکا د سرحد په اوږدو کې د دیوال د جوړولو پر بودیجې لپخوا جنجال کړی دی. کارپوهان وایي چې دیموکراتان به د استازو په مجلس کې له خپلو واکونو څخه زیاته ګټه واخلي.
یقینا چې دیموکراتان به له ډونالډ ټرمپ سره د خپلو اختلافاتو د روښانه کولو او د ټرمپ پر ادارې د تحقیقاتو لپاره به په مجلس کې له خپل اکثریت حضور ګټه واخلي، او بل کال به د 2020 کال د جمهوري ریاست پر انتخاباتو تیر شي، یعنی د انتقال کال به وي.
د سیاسي چارو کارپوه جیم کیسلر وایي د ته په کتو چې جمهوریت غوښتونکي د استازو په مجلس کې اقلیت دي، ممکن ولسمشر ټرمپ له دیموکراتانو سره په ځینو مسایلو معامله وکړي.
دمګړې موږ لیدلې نه دي چې ډونالډ ټرمپ دې په رښتیا د دې وړتیا ولري چې په لومړیو دوو کلونو کې له دیموکراتانو سره کار کړی وي یا کوم معامله دې جوړه کړې وي.
ولسمشر باید په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو پر تحقیقاتو هم له خپلو مخالفینو سره جوړ جاړی وکړي. د ورجینیا د پوهنتون دغه استاد وایي چې د ولسمشر ټرمپ زیات تمرکز به د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو ته وي، او په مقابل کې به دیموکراتان درېږي.
فکر کوم چې د 2020 کال کمپاینونه پیل شوي دي. ممکن دا خوشنوونکي وي، خو دا هر څه چې پر مخ وړاندې درومي تنظیموي.
که هر څه کېږي، د 2019 کال ډېر مهم دی، او په جریان کې به دا څرګند شي چې آیا ولسمشر ټرمپ به دویمې دورې ته بریالی شي، او که یوازې په همدې یوې دورې به جمهوري ریاست پای ته رسیږي.
د دې ساعت د څو خبرونو غټي کې د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لا تر اوسه پینټاګن ته له افغانستان نه د عسکرو د راوستلو په اړه امر نه دی ورکړی. تېر هفته د رویټرز خبري اژانس او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي مقام له قوله رپورټ ورکړی چې ټرمپ له افغانستان نه د وزر امریکایي عسکرو په راوستلو باندې غور کوي، خو هغه سمدستي له ډېرو سختو انتقادونو سره مخ شو. د بحران او کلکش د حل نړیوالې موسسې د افغانستان په باب خپلې یوې وروستۍ ارزیابۍ کې خبرداری ورکړی که په بیړه باندې امریکایي عسکر له افغانستان ووتل، نو شاید چې په دغه جنګ ځپلي هیواد کې یو ځلې بیا د کورنۍ جګړې پیل شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره په تلیفون خبرې کړې دي، او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان د رول او ملاتړ ستاینه کړې ده. ټاکل شوې ده چې په جنوري کې په سعودي عربستان کې یوه غونډه جوړه شي چې د افغانستان د حکومت یو استازی به هم پکې ګډون کوي. د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د شورا مشاور حمدالله محب وایي چې حکومت به د امنیتي ادارو د کارکوونکو په سرښندنو باندې له چا سره معامله ونه کړي، او د جنګ له تنظیمولو له لارې به وسلوال مخالفین دې ته اړ کړي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې ناپیژندل شوو وسلوالو د ارګون په ولسوالۍ کې د نسوانی زرابي په نوم د نجونو او هلکانو یو ګډ کونځي ته اور اچولی او په بشپړه توګه یې سوځولی دی. د استرالیا حکومت د نیل پراکاش په نوم د یو اسلامي جنګیالي تابعیت فسخ کړی دی. هغه په ترکیه کې نیول شوی او چارواکو پرې دا الزام لګولی دی چې په سوریه کې د داعش په ملګرتیا جنګ کوو. دا لسم استرالیایي تابعیت دی چې د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت یې د داعش سره د ملګرتیا په وجه باندې د هغه هیواد تابعیت فسخ کوي. او په داسې حال کې چې تقریبا 2000 امریکایي عسکر د سوریې د شمالي سرحدي ښارګوټي منبج نه د وتلو لپاره آمادګي نیسي، د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو او د دفاعي چارو وزیرانو د شنبې په ورځ مسکو کې 4 ساعته غونډه کړې او د سوریې د شمالي ښار ادلب په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. دغه وروستی ښار دی چې د سوریې د رژیم د مخالفو ځواکونو په کنټرول کې دی. د مصر امنیتي چارواکو ویلي دي چې د سینا په ټاپو وزمې کې د اسلامي دولت داعش طرفدار 40 وسلوال جنګیالي د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي.
قدر من اوریدونکو د امریکا جغه آشنا رادیو خبرونه دوام لري. کولی سئ چې زموږ بلې خبرونه ته په 00202 شپږ یو نه یو دیش پر دیش باندې زنګ ووهئ.